السلام علیکم له همدې شیبې د ازادي رادیو دوه ساعته پر لپسې خبرونه پایل شوې. په پایل کې خبرونه: د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل له طالبانو وغوښتل چې افغان یوټیوب چلوونکی اجمل حقی او د هغه همکاران ژر تر ژره خوشې کړي. د سازمان پرون په یوه اعلامیه کې د دغو کسانو نیونه د بیان پر ازادۍ بربند برید او د نړیوال قانون ښکاره سرغړونه بللې ده. امنیسټي انټرنیشنل ویلي طالبان دا کسان باید سمدستي خوشې او د هغو خلکو چې غواړي نظر څرګند کړي نظرونه سانسور نه کړي. تفصیل وروسته په دې خبرونه کې: د طالبانو محکمې په لومړي ځل په کندهار کې درې کسان په درو وهلي. په کندهار کې د باختر دولتي خبري آژانس خبر ورکوي چې د دې ولایت مرافع محکمې د رئیس مولوي محب الله لخوا د چهارشنبې په ورځ په درېو کسانو شرعي حدود عملي شوي او هر یو یې 9 درې وهل شوی دی. طالب چارواکو تر اوسه نه دي ویلي چې دا کسان د کومو جرمونو په اساس په درو وهلي دي. دا په تیرو 10 میاشتو کې چې طالبان واک ته رسېدلي دي، لومړی ځل دی چې د طالبانو محکمه په کندهار کې مجرمینو ته د درو وهلو سزا ورکوي. د ترکیه او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون چهارشنبه په انقره کې د افغانستان او اوکراین په اړه خبرې وکړې. له دې خبرو وروسته د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مورود چاوش اوغلو له خپل روسي ساري سرګی لاوروف سره خپل کتنه ګټوره وبلله. ویل چې روسیه له اوکراین سره د خبرو بیا پیلېدو ته لیوالتیا لري. دونه ویل چې د افغانستان په اړه له لاوروف سره دقیقا په کومو مواردو خبرې کړې دي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د افغانستان د مسلو د هواري لپاره همغږي کوي وانګ ای پرون د قزاقستان په پلازمېنه نور سلطان کې د چین او منځنۍ آسیا په غونډه کې ویل د سیمه هیوادونه به امنیتي ستونزې حل کړي. چین او د منځنۍ آسیا څلور هیوادونه لکه قرغزستان ازبکستان او ترکمنستان له 2020 میلادي کال راهیسې د پیکینګ په نوښت د سیمه ایزې همکارۍ د پراختیا لپاره د منځنۍ آسیا چین غونډې جوړوي. په کندهار کې هغې میرمنې سا ورکړه چې یوه ژورې څا ته لوېدلې وه. دا شل وبخې دا 10 کلنه میرمن چې حامله وړ مشبه د کندهار د خاکریز ولسوالۍ په اروغ سیمه کې 6 متره ژورې څا ته لوېدلې وه. په کندهار کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور مرستیال شمس سمیم وایي د دې میرمنې د ژغورنې په عملیاتو کې ونه توانېدل چې هغه ژوندی وژغوري. د ښاغلي سمیم په وینا د لومړنیو معلوماتو پر اساس معلومه شوې چې دا میرمن د تاوتریخوالي له امله له کوره وتلې او د ځان وژنې په هڅه ځان برمې ته غورځولې وه. وبخې ځان برمې ته غورځولې و. د نوموړي په وینا د پیښې د تحقیق لپاره د دې میرمنې خاوند نیول شوی دی. ټاکل شوی د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې نن په هراري کې په درېیم یا وروستۍ ورځنۍ مسابقه کې مخامخ شي. افغانستان د دې لوبډلې لومړۍ دوی په لوی توپیر ګټلې او عملنې د لوب لړۍ یا سریز ګټلې ده. د جرمني په پلازمېنه برلین کې یو موټر چلوونکی خپل موټر پرون پر لارویانو وخېژاو چې له کبله یې لږ تر لږه یو تن مړه او 9 نور ژوبل شول. د جرمني د اطفایې ویندوی ویلي چې د دې قصدي پیښې د شپږو تنو ټپیانو حالت نازک دی. پولیس وایي موټر چلوونکی چې 90 کلن او اصلا ارمنۍ دی نیولی او تحقیقاتو څخه روان دي. په داسې حال کې چې اوکراینی ځواکونه د اوکراین په ختیځ سور دونیتسک ښار کې د سختې جګړې په ترڅ کې د دې ښار څنډو ته په شا تمبول شوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي وایي په دې ښار کې جګړه به د دونباس د سیمې برخلیک وټاکي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه وسام په مکړې د کابل او څونورو خارونو د هوا حالات ته چې د سانتیګریډ په اساس پراتلونکو 40 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 15°C، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 15°C، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 18°C، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 18°C، او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 22°C.
ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې ایران هغه وسلې او پوځي وسایل چې د افغانستان په خوانی حکومت یې پر زیدو په محل افغان پوځیانو ایران ته وړي او طالبانو ته وسپارل. ایران په دغه اقدام سره څه غواړي لاسته راوړي؟
زما په عقیده ایران دغه کار ته ځکه زړه کړی دی چې دوی په خپل اټکل داسې بولي چې کولی شي له همدې طریقه د افغانستان له اوسني حاکمیت سره خپل روابط ښه کړي.
په دې اړه مو د سیاسي چارو د یوه کتونکي نظر اخیستی. د بریتانیا د کارګر ګوند یو مهم مشر ډیوید لامی کابل ته تللی. نوموړی چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بریتانیا تر ټولو مهم مشر دی چې کابل ته ځي، د سفر هدف یې څه دی؟
لامی افغانستان ته خپل سفر په دغه هیواد کې د بشري بحران موضوع ته د پام اړولو په خاطر یوه هڅه بولي.
د نورستان په یو شمېر سیمو کې د قومونو ترمنځ زړې دښمنۍ تر اوسه نه دي حل شوې او د اوسېدونکو په خبره هر کال د ښکېلو خواوو ګڼو کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوړي.
یو جانب چې کوشتوز ده او بنه پریدي د کام دیش خلکو ته څو وارې د خلکو په منځ کې جګړې وشوې، پلس هغو کسان مړه شو.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
نن پنځمه د 401 کال د خبرګولی یا جوزاد میاشتې 19 د 2022 میلادي کال د جون 9 د دالمرنی نیم ساعت خبری مجله زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شفیق یار په مرسته وړاندې کوم. ایران هغه وسلې او پوځي وسایل چې د افغانستان د پخواني حکومت د پرزیدو په محل افغان پوځیانو ایران ته وړي وي طالبانو ته وسپارلې. طالبانو د ایران دا اقدام د دو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لاښ کېدو لور ته یو ګام بللی دی. تفصیل په دې رپورټ کې.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ترون چهارشنبه وویل ایران د افغانستان د پخواني حکومت هغه وسلې او وسایل چې د تیر کال په اگست کې ایران ته وړل شوي وو دوی ته وسپارل. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عبدالقهار بلخی په یو خبر پاڼه کې ویلي دا وسلې د دوه هیوادونو ترمنځ له تماسونو وروسته افغانستان ته سپارل شوې دي. په هغو وسلو کې چې ایران د طالبانو حکومت ته سپارلې، هاموی ټانکونه، زغرګاډي، پوځي وسایت او نورې وسلې او نقلیه وسایت شامل دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ایران دا اقدام د دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لا پیاوړتیا لور ته یو ګام بللی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس ویلي چې ایران دا وسلې د سه شنبې په ماخوستن په اسلام کلا بندر کې طالبانو ته وسپارلې. ایران په خپل تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. د 2021 کال په اګست کې پر نیمروز او فراه ولایتونو د طالبانو د بریدونو په مهال د افغانستان د پخواني حکومت یو شمیر امنیتي ځواکونه له وسلو او زغرګاډو سره ایران ته واوښتل. د دغو زغرګاډو او پوځي لاریو تصویرونه په ټولنیزو رسنیو کې په پراخه پیمانه خپاره شول چې د افغانستان له پولې د ایران خواته انتقالي شي. د افغانستان د جمهوری نظام د نسکورېدو په محل د افغانستان د هوایي ځواک پیلوټانو لسګونه هیلیکوپټر او نورې الوتکې ازبکستان او تاجکستان ته یوړي چې لا هم طالبانو ته نه دي سپارل شوي. تاجکستان ویلي چې د الوتکې د طالبانو حکومت ته نه سپاري. ازبکستان هم ویلي چې د الوتکې د امریکا دي ځکه یې طالبانو ته نه ورکوي. اکثر افغان پیلوټان متحده عربی اماراتو ته لیږدول شوي دي. خو ایران لومړنی هیواد دی چې طالبانو ته د افغانستان د پخواني حکومت وسلې سپاري. راپورونه وایي چې د امریکا متحدو ایالاتونو په افغانستان کې د 1 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې پرېښي چې د طالبانو لاسته روغي په لاس ورغلي دي.
پر همدې موضوع زما همکار اسمت ساروان د سیاسي چارو لکتونکي عبدالکریم حقان یار سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې د ایران دا اقدام څنګه ارزوي.
زما په عقیده ایران دغه کارت ځکه زړه کړی دی چې دوی په خپل اټکل داسې بولي چې کولی شي له همدې طریقه د افغانستان له اوسني حاکمیت سره یا له اسلامي امارت سره خپل روابط ښه کړي او خپلې اړیکې پراخې کړي او تر څو وکولی شي خپلې هغه ملي ګټې کوم چې دوی ته ارزښت لري هغه خوندي کړي.
حقانیر صاحب، له طالبانو سره د ایران اړیکې له دې سره سره خرابې دي چې طالبانو په خپل حکومت کې خصوصا شیعهګانو ته چندان ونډه نه ده ورکړې، دلیل یې څه کېدای شي؟
ایرانی حاکمانو په تیر شل کلن دوران کې ښه فرصت درلود. دوی وکولای سوای د افغانستان په تیر رژیم باندې د نفوذ له اړخه په تیره بیا هغو کسانو ته سي ذهنا او فکرا له دوی سره
په توافق کې یاد ایران د ګټو ساتلو ته ډیر لیوال وو هغه ته غوخن ځای په تیر حکومت کې پیدا کړی او تر دې ورخه ایران لکه څنګه چې اکثرو هغه دوستانو ته معلومه ده چې په سیاست کې لاس لري د ایران د څخه د ډالرو خلتي راتلی او په ار کې تشهیدی نو زه فکر کوم چې دوی اوس خپل ملي ګټې تر بل هر څه لوړی بولی او په همدې بنیاد باندې طالبانو ته د همکاري لاس وخت کړی
فکر کوم چې د ایران او طالبانو اړیکې به تر ډیر وخت پورې په اوسنی شکل دوام وکولی شي
زه فکر کوم چې اوس د ایران حاکمیت د خپل ملي ګټو پر بنیاد باندې دغه سی او روابط تزلخ کړی دی او هغه دا چې متل دی وای زما د دښمن زما دوست دی نو دوی به وګوري چې تر کومه وخته پورې دوی د طالبانو محتاج دي
د سیاسي چارو شنونکي عبدالکریم حقانی یارو چې د ایران لخوا د طالبانو حکومت د افغانستان د تیر حکومت د یو شمېر وسلو او پوځي وسایطو د ورکولو په باب خپل نظر څرګندوي چې د اقدام ایران د څه لپاره اوس کړی دی
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي
د بخنن نړیوال سازمان یا امنیستی انټرنیشنل طالبانو غوښتل چې افغان یوټیوب چلوونکی اجمل حقیقی او د هغه همکاران ژر تر ژره خوشی کړي د سازمان پرون په ویل لامه کې د کسانو نیونه د بیان پر ازادۍ بربند برید او د نړیوال قانون ښکار سره راونه بلل ده امنیستی انټرنیشنل ویل چې طالبان دا کسان باید سمدستي خوشی او د هغو خلکو چې غواړي نظر څرګند کړي نظرونه سانسور نه کړي په اعلامیه کې د بخښنې د نړیوال سازمان د آسیا د برخې د غړي سمیرا حمیدی په قول ویل شوي طالبانو له وخت رسېدو وروسته له هغو خلکو سره زور زیاتی کړی ځورولي او ربړولي دي له بلې خوا طالبان بیا وایي چې اجمل حقیقي او د هغه ملګري اسلامي مقدسات ته د سپکاوي په تور نیولی دي په هغه ویډیو کې چې د طالبانو د استخباراتو ادارې خبرې کړې ښکاري چې اجمل حقیقي او درې نور همکاران چې د بندیانو کالي اغوستي ولاړ دي او د حقیقي او دوه نورو همکارانو په لاسونو کې زولنې پرتې دي حقیقي په دې ویډیو کې په خپل جرم اعتراف کوي او له طالبانو او د افغانستان خلکو بخښنه غواړي ښاغلی حقیقي چې د جامو موډلینګ کاو په یوټیوب کې په خپل نوم چینل کې په بیلابیلو ټولنیزو او تفریحي مسایلو خبرونه کوي د بریتانیا د کارګر ګوند یو مهم مشر کابل ته تللی چې د افغانستان بشري بحران له نږدې ویني د بریتانیا د حکومت اپوزیسیون یا کارګر ګوند له افغانستان د بریتانوي ځواکونو د ایستلو پر څرنګوالي انتقاد لري تفصیل په دې رپورت کې
د بریتانیا د اپوزیسیون یو مشر ډیوډ لامی پرون کابل ته لاړ چې په افغانستان کې د بشري بحران د پراخوالي وضعیت له نږدې وویني ډیوډ لامی چې د اپوزیسیون له لوري د بهرنیو چارو متبادل وزیر دی لومړنی بریتانیایی سیاستوال دی چې د تیر کال په اگست کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته افغانستان ته سفر کوي له د سره په دې سفر کې د اپوزیسیون د نړیوالې پراختیا متبادل وزیر پریت ګیل ملګری دی روسل دی چې د بریتانیا د بهرنیو چارو یوې کمیټې له افغانستان د بریتانیې ځواکونو د وټلو په اړه د بهرنیو چارو وزارت د مدیریت په حق له راپور خبر کړ اپوزیسیون پر واکمن ګوند او حکومت ډیر انتقادونه وکړل په راپور کې ویل شوی چې له افغانستان د ځواکونو استل ناورین او خپل متحدانو سره خیانت وو لمه افغانستان ته خپل سفر په دغه هیواد کې د بشري بحران موضوع ته د پام اړولو په خاطر یو هڅه بولی د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ پر اساس د افغانستان تر نیمایي ډیر وګړي په بهرنیو مرستو متکی دي لمه بعد ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوال سازمان له لوري اداره کیدونکو د ماشومانو روغتون د ځوانانو مرکز د یونیسف د ماشومانو د ساتنې پروګرام او بیزای شوی افغانان وګینی تیر کال په افغانستان کې نږدې ولکه تنه بیزای شول او شاوخوا یو میلیون نور له گاونډیو هیوادونو افغانستان ته ولېشتول شول
ازادي رادیو اوري ټاکل شوی چې د افغانستان او زیمبابوي د کرکټ ملي لوبډلې نن په هراري کې په دریم یا ورسته یو ورځنی مسابقه کې مخامخ شي. افغانستان د دې لوبلړې لومړی دوی په لوی توپیر ګټلې او عملنه دا لوبلړې یا سریز ګټلې ده. لومړی یو ورځنی سیالي افغانستان په اتو وکټو او درې شوتوپونو او دوهم په شپېتو توپونو وګټله. د افغانستان د کرکټ بورډ ویندوی فرید هوتک د نننۍ سیالي په اړه ازادي رادیو ته وویل
نن د افغانستان کرکټ ملي لوبډله خپل دریم نړیواله 500 اوریزه لوبه د زیمبابوي د کرکټ ملي لوبډلې پر وړاندې ترسره کړي. د دغه سیالۍ لپاره افغان کرکټ ملي لوبډلې پوره چمتووالی نیولی او انشاءالله چې د سیال لوبډلې پر وړاندې به د تیرو دوو لوبو په څیر ښه نتیجه ولري.
د افغانستان او زیمبابوي لومړۍ شل اوره سیالۍ به د شنبه په ورځ د جون په 11 په هراري کې وشي. دغه ورځ په ټاکل شوی چې د شنبه په ورځ د افغانستان د فوټبال ملي ټیم هم د هند سره لوبه وکړي. پرون یې هانګ کانګ ته 2-0 په مقابل کې لوبه وبایلله. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر وایي د روسیې له لوري د اوکراین غلو د صادراتو مخنیوی د میلیونونو ماشومانو ښځو او نارینهو د یرغمل کولو او په مرګ محکومولو معنا لري. لویدیځو هیوادونه وایي روسیې په تور سمندرګي کې بندرونه محاصره کړي چې د اوکراین غلې نورې نړۍ ته صادر نشي. تفصیل له عصمت سروان اورو.
د ایتالیا د بندرونو چارو وزیر لویجی دی مایو پرون چهارشنبه په روم کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د پروګرام کانفرنس ته وویل
غواړم په زغرده ووایم چې موږ له روسیې د داسې یوه کار تمه لرو ځکه چې د غنمو د صادراتو بندول د میلیونونو ماشومانو ښځو او نارینهوو د یرغمل کولو او په مرګ محکومولو معنا لري. ایتالیا به د حل لارو د موندلو او د غذایي امنیت د تضمینولو په لومړۍ کرښه کې وي.
د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو او کرنې کانفرنس په روان جون تر 11 پورې د ایتالیا په پلازمینه روم کې دوام لري. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر لویجی دی مایو همداراز وویل هغه سیمې چې د اوکراین د جګړې عواقب زیات زیانمنوي د مدیترانې له هیوادونو پیل شي او ایتالیا د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د پروګرام په ملګرتیا هڅه کوي چې د یو نړیوال غذایي ناورین مخه ونیول شي. لویدیس هیوادونه وایي چې روسیې په تور سمندرګي کې د اوکراین بندرونه محاصره کړي چې د دغه هیواد د میلیونونو ټنه غلو صادراتو مخه ونیول شي. د اروپایي شورا رئیس شارل میشل او د اروپایي کمیسیون رئیس اورسلا وان دیر لین هم پر اوکراین د روسیې د بې موجبه یرغل له کبله د نړۍ د غذایي بحران په اړه اندېښنه ښکاره کړه. شارل میشل پرون په بروکسل کې د اروپا پارلمان ته وویل روسیا له خوراکي موادو د وسلې په توګه کار اخلي او خپل اعمال د پخواني شوروي اتحاد د دوري په دروغ توجیه کوي.
کرملین د غذایي موادو د وسلې په جوړولو بوخت دی او د شوروي په سبک د دروغو په شبکې د خپلو اقداماتو ملاتړ کوي. موږ باید د دغو جالیاتو د شنډولو لپاره لاسونه سره ورکړو. دا روسی بیړۍ او راکټونه دي چې د کرنیزو محصولاتو د صادرېدو مخه نیسي. د روسیې ټانکونه، بمونه او ماینونه د اوکراین د محصولاتو د کښت او حاصل مخه نیسي.
اورزلا وان دیرلین ویلي چې روسیا په وحشیانه ډول اوکراین ویجاړوي. له همدې کبله موافقه شوې چې د اروپای اتحادیې له قوانینو سره سم د روسیې د تحریم شویو مؤسسو او افرادو د شتمنیو مصادره وارزول شي.
په داسې حال کې چې اوکراینی ځواکونه د اوکراین په ختیځ سیورودونسک ښار کې د سختې جګړې په ترڅ کې د دې ښار څنډو ته په شاتمبول شوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي وایي په دې ښار کې جګړه به د دونباس د سیمې برخلیک وټاکي. زیلنسکي پرون چهارشنبه په یو ویډیوي پیغام کې وویل د دغې بشپړې جګړې په 115 ورځ سیورودونسک په دونباس کې د مقاومت د ثقل په مرکز بدل شوی او زیاته کړه چې اوکراینی ځواکونه له خپلو مورچلو دفاع کوي او دښمن ته یې د پام وړ تلفات اړولي دي. زیلنسکي دا یو سخته جګړه وبلل چې د په وینا ښایي هغه تر اوسه تر ټولو سخته جګړه وي. نوموړي له ټولو کسانو چې په دې لاره کې دفاع کوي مننه وکړه.
له خبرونو ور اخوا
د برخه کې به د نورستان د یو شمیر اوسیدونکو د شکایتونو په باب واوري چې وایي تر اوسه پورې د دې ولایت په یو شمیر سیمو کې پخوانۍ تربګنۍ پاتې دي چې هر کال ښکېلو خواوو ته پکې مرګ ژوبله اوړي. خو لومړی به د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو.
د امریکا د متحده ایالاتونو واشنگتن اگزامینر خبرونه پرون د سیګار پر تازه راپور تبصره کړې چې لمخې ویل سیوی پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی په 13 اگست میاش کې له کابل د وټولو پر مهال لزان سره شوخو 120 میلیون امریکایي ډالر نه دی وړي. هغه موضوع چې په هغو لمړیو کې ادعا سوی و د خبرونه په لیکنه د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځنګړي سرمفتش ادارې یا سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي کله چې طالبان کابل ته ننوتل شغلی غنی لومړی میرمن او نور چارواکي چې له جمهوري ریاست څخه په څرخی الوتکو کې روان سول یوازې شاوخوا 15 لک امریکایي ډالر له ځانونو سره یوړل. دا تر هغه مقدار کمی پیسې دي چې په هغو لومړیو ورځو کې ادعا سوې وه. د واشنگتن اگزامینر د مقالې په یو برخه کې راغلی د تاجکستان لپاره د افغانستان سفیر محمد ظاهر اغبر په هغو لومړی ورځو کې ادعا کړې وه چې شغلی غنی د بیت المال 190 میلیونه ډالر غلا کړي دي، خو اوس د سیګار تازه راپور ښیي چې د دومره ډیرو نقدو پیسو غلا کول او په الوتکو کې لیږدول ممکن نه و. دغو څرخی الوتکو د 2021 نه د کال د اگست میاشتې پر 15مه الوتنه وکړه. هغه هم دوی اونۍ وروسته له هغې چې طالبانو د افغان پوځ په وړاندې پراخې جګړې پیل کړې. د خبرونې په لیکنه د افغانستان د پوځ مورال او هوډ وروسته له هغې کمزورې سو چې د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2020 میلادي کال په فروری میاشت کې له طالبانو سره د دوحې موافقه لاسلیک کړه او دا یې هم ومنله چې امریکایي ځواکونه به په 14 میاشتو کې دننه له افغانستانه وځي. د سیګار د راپور له مخې وروسته د جو بایډن ادارې هم دغه موافقه تایید کړه. که څه هم د طالبانو د واکمنۍ شاوخوا لس میاشتې تیریږي، خو د نړۍ یوه هیواد هم حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې افغانستان ته د دغه هیواد د یوه لوړ پوړي چارواکي پر سفر لیکنه خپره کړې چې د دې سفر هدف د افغانستان د بشري وضعیت ارزول شول سوي دي. د ورځپاڼې په لیکنه د بهرنیو چارو لپاره د مخالف ګوند متبادل وزیر ډیوډ لامی پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د بشري وضعیت په اړه د لومړي لاس معلوماتو ترلاسه کولو په نیت افغانستان ته سفر کړی دی. د لیکنې په یوه برخه کې راغلی لامی ویلي دغه سفر یې په افغانستان کې روان بشري بحران ته د نړۍ پام اړولو لپاره کړی، ځکه د ملګرو ملتونو په خبره په افغانستان کې تر نیمایي زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د ګارډین په لیکنه په 2021 میلادي کال په افغانستان کې 6,000 اتنویزره کسان د جګړو له کبله بې ځایه سوي وو او د هغو کسانو شمیر هم 1,000,000 شول سوی چې له ایران او پاکستان څخه بیرته افغانستان ته په هغه کال ستانه سوي وو. د بریتانیا دغه چارواکی له بې ځایه سوي کورونیو سره هم د کتلو پلان لري چې وایي بشري مرستو ته اړ دي. که څه هم د ملګرو ملتونو تر څنګ ګڼو نورو سازمانونو په افغانستان کې بشري وضعیت ناوړه بللی، خو طالبانو ویلي چې د دوی اداره هڅه کوي له بېلابېلو هیوادونو بشري مرستې ترلاسه او په افغانستان کې پر اړو کورونیو وویشي.
د نورستان په یو شمېر سیمو کې د قومونو تر منځړې دښمنۍ تر اوسه نه دی حل شوي چې د اوسیدونکو په وینا هر کال د ښکېلو خواوو ګڼو کسانو ته پکې مرګ ژوبلا وړي. ویل کېږي د ډېرو دغو دښمنیو په نتیجه کې یو بل ته د ځاني زیانونو تر څنګ دغه راز مالي زیانونه په تېره بیا ځنګلونو ته اور اچول کېږي هم اړول کېږي. نور په دې راپور کې
د نورستان اوسیدونکو ویل لسګونه کال کېږي چې د ولایت په بیلابیلو سیمو کې د بوز مکه ځنګلونو څړځینو او نورو شایانو پر سر د قومونو ترمنځ دښمنۍ او اختلافات شتون لري. د دوی په خبره هم دا دښمنۍ د چیخ کېلو خواو ته د مرګجوب له وختو ترڅنګ د سیمې د امنیت د ګډوډېدو او د ځنګلونو د لمنځتلو سبب کېږي. له دغو لسګونو دښمنۍ څخه یو د ختیز نورستان په کامدیش کې د کوشتوزیانو او کامدیشیانو بل هم د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ کې د چاهل او باخترنګ قومونو ترمنځ د اوبو او ځنګل پر سر پیل شوی دښمنۍ دي. د نورستان قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت ازادي راډیو ته وویل د کوشتوز او کامدیش قومونو ترمنځ د اوبو پر سر نږدې 100 کال وړاندې د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ پر مهال دښمنۍ پیل شوی.
یو جانب چې کوشتوز د اوبو نه پریدي د کامدیش خلکو ته، او دا یو ځل په 1910 کې نائب سالار عبدالوکیل خان نورستانی صداغه په واسطه چې جرګې په راس کې وو، یو فیصله کړې وه. دا تر ډېره وخته دې فیصلې دوام وکړ، خو متاسفانه بیا دا انقلاب کې دغه موضوع بیا راوپارېدله. څو وارې دې خلکو منځ کې جګړې وشوې، په لسهاوو کسان مړ شو، په لسهاوو کسان پکې معیوبین دي، خو جانبیانو ته بې انتها خسارات رسېدلي دي.
ښاغلی وحدت وایي د لویدیځ نورستان نورګرام ولسوالۍ شامدره کې د زنغوزیو ځنګل بیا د چاهل او باخترنګ قومونو ترمنځ د شخړو او جګړو سبب شوی دی.
دا د چایل او د باغ ترنګ د خلکو ترمنځ د یو ځنګل موضوع ده، چې البته دا ځنګل هم د چرغوزو ځنګل دی. دا موضوع هم ډېره پخوانۍ ده، تقریبا ظاهر شاه د حکومت را په دې خوا. د دې کې حکومتونو فیصلې کړې دي، ولې تطبیق په ساحه کې نه دی شوی. جرګې پکې شوي دي، مړي هم پکې شوي دي، زخمیان.
د نورستان بل قومي مشر حاجي غلام الله نورستاني وایي د کامدیش کشتوز او د چاهل او باخترنګ قومونو سربېره یې د ولایت په زیاتو برخو کې د ځمکې، ځنګل، اوبو او څړځایونو پر سر شخړې او دښمنۍ شتون لري، چې نورستان ته ډېر زیانونه رسولي دي.
کوشتوز خو ټول خلک مهاجر شوی دی، یو کلی کور هم نشته هلته. ولایت ته تللې یا نږدې پراته ولایتونو ته لکه کونړ، لغمان شو او نورستان مرکز ته، یو کور هم اوس په کوشتوز کې نشته. تیارو ژونیا کې دوه په ولسوالي مربوط او منور ولسوالي په ارتباط، دا د څړځایونو په ارتباط کشیدګي ډېر موجود دی. دا مسایل پخوا نه پاتې دي، دا باید حل شي.
د دوی په خبره چې د قومونو او کلیو ترمنځ شخړې او دښمنۍ د امنیت د کمزورتیا او ګډوډۍ او زیاتوالي سبب شوې دي، چې حل کول یې د دښمنو کورنیو ترڅنګ حکومت او ټول نورستان ته ګټور دي. په نورستان کې طالب چارواکي هم مني چې په ولایت کې د قومونو، کلیو او کورنیو ترمنځ جګړو او دښمنیو د خلکو ژوند تریخ کړی دی. دوی وایي د یادو ستونزو د لمنځه وړلو او دښمنیو ختمولو لپاره یې هڅې پیل کړې دي.
و امر دل چې د نورستان په یو شمیر سیمو کې د قومونو ترمنځ زړې دښمنۍ تر اوسه نه دي حل شوې، او د اوسیدونکو په خبره هر کال د ښکېلو خواوو ګڼو کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوړي. ازادي راډیو اوري سهارنۍ خبري مجله